آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Nerival Festival pour France qui belle chave. De Eurovision pour Kalanesi Aleiki, de Sandri Jaisa Gatali. De Shaira Likwal, Fida Mohamed Nazari, Lumray Tlin, Polandanki.
Dinam Likwal, Shairano, Las Niwa Yamko.
Pahamdi Landanki, de Dr. Akbar Akbar, de Shir of Nasser. گده مجموعه چاپ شو
پاسی چی پاسی گو بیا با بودا گان چی پام سابر پاسی گو پا دیمانی ما ستیج لو بلی کلی دا
دا استاد جنید شریف پنوشت پشتو شاعرانو تا جایزه ورکول کیشی
پا خلا ویبسایت یام داوست منگلی کلی دی چی تاسی شیرون لیگلی شی
او کده دی ادبی خبرونی تر آخیر را سروی نور مطالب با هم واوری د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بی پورس پیل شو.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky pour film jodunko shakhwa kard che Charlie Chaplin pache che de Hitler pour zede hunar wakarawa cinema de diktatoran pour zede wakarabi de kan festival para nur de Firouzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیت نو وایي که په سینما میان یو نو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال په نوم د فارانیت نو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلی و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو سږ کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د مې له 18 تر 28 روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال یې تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منلیو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ یې هم په سرو غلیو پلونه ایښي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نه سو او پروس کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیسټیوال کې سږ کال 18 فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر 80 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي، خو سږ کال د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نه کړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینی فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیسټیوال لومړی ځل په 1989 میلادي کال کې پیل شوی، خو دا پیلامه بیا د ځینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیسټیوال لومړۍ هڅه سیاسي وه، هغه مهال یې هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخ ته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د مې په 28 پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور له اجمل انڅخه.
د یوروویژن د سندرو سیالي سږ کال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د مې په 15 د ایټالیا په تورین ښار کې ترسره شوه.
Stefania, mamma, mamma, Stefania.
په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیزې ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبې په ورځ د لیکوال، شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شعر خبرې وشوي، د دې ځینی مدني هڅې یاد شوي او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفي ده. لیکوالانو په کتابونو چاپ کې د زونو فرهنګي غونډو په تنویل کې د خلاص لاس درلودل، بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله محق بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانه لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د یوې ښځې او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وې پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه، شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي، یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویبسایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیږي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې
منګه کار شو. ل استاد جنید شریف څخه مننه، دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوی نوې چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. امینه فنا هغه شاعر ده چې تر اوسه د شعرونو یو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوی ده، او همدې کتاب هم د زری کړکې جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وای چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښیږي، آمینه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد، خو د آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلي کېږي. دا هم د آمینه فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخص.
کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستال مرین نظر وائے، سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گو گند خوگ وائے، کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وی استاد روح پلمن اخ کا اخ کا توی وی لکا حس دمین توب وی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں وگم استاد غیگ لرلی استاد گل مخ استاد ٹنڈے دخلو شبنم لندوئے کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوئے موسیقی لکستا دزڑت رزاوئے پر رکھے روانہ دخوگے من رناوئے کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وے کیفیت یہ ناشنا وے، کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وے کیفیت یہ ناشنا وے لکستا پستا اروا وے روح و زرم و رمین وی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا کوسری غک وی ما پلپو لپو چھلی سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نہ تاوئی سیغی کے لک پان رفی دلئی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری سما غاڑک میل وئی خوشبوئی دلونگو لٹر سما ختلئی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لک توائے 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 او مین پری سما سڑوئے، او مین پری سما سڑوئے کاش کے شیر میں۔
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه څه نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تو یم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده تاس سپوک زوراسترا په هغې باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شعرونه هم لدی او لیکنې هم لدی او په لیکنه باندې ختمېږي.
چرته شعر ته راشم څومره شعرونه پکې راغونډ شوي دي؟
شمېرې درته زشم ځکه چې ګرانه ده. د 2015 نه په دې غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تا ولې دومره لږ شعرونه لیکلي دي؟
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شعرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شعرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بدخوی لرم او یو ډېر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم. یو شعر هم نه دی پاتې شوی زما. داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بدخوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپټ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2-2.5 سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورک شي او سکریپټونه هم رانه ورک شي. او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټولې راسره نشته. شعرونه راسره ټول دي. د شعر په عقل باندې زه ډېر امین سړی یم، د لیکنو په عقل باندې امین نه یم، د خپلو لیکنو په عقل، د نورو د لیکنو نه، د خپلو لیکنو په عقل قطعا امین سړی نه یم.
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شوی دی. هم داسې
ډیر کم دا او د دې اړه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی دی، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې معامل ګرو تا واور ولا نو بیا ران دا ور کېدل. ا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو مونږ واړو پلان می خو دې په جنه تونه کې سات کې په پاتې دو هغه با تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو. په دې معنی ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومانو لپاره، هغه هم رانه ورکېدل نو هغه هم په کتاب کې راوړله.
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ دا د دې خسته پوښتنه وکړله دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې وه په هغه وخت کې راسره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو پې د بنګلو. نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم، خو بیا په کې نظام واوښت بدل شو. ور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په ځای باندې اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼله چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیا کې چاپ کوم. یو ټوکې راته رالېږلې دی د هارډ کاپي. نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پریوزي، په 14 پاونډه باندې یو هارډ کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کوم. ای بک یې بیا زه کینډل ته ورکم او امازون ته ورکم. نو ای بک بیا هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام داري شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا د هغې معادل چې هر څه راځي په هغه کرنسۍ کې، که درهم وي که دینار وي، په هغې کې به ورکوي او هغه پیسې به ماله نه راځي. هغه پیسې یو فن له ځي. دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره، د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره، د دې لپاره به استعمالېږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلی شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلی ما کوي.
ژیړې ژیړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوي. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږ زخمو سره عادت کړو، زمانې موږ دوکه کړو، زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ زیات تاریخونه د مقاماتو لپاره لیکل تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کیږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کیږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د مونږ په ډېر برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان یو نړی تاریخ نه لیکل شوی چې د ټولنیز تاریخ نه لیکل شوی اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی د ما په نظر باندې په راتلونکو ډیرو کلونو کې کدا وضعیت خپل مخ لاړ شي نو دې برخو ته توجه کیږي
دا امکانات خو نور لري لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري مثلا دارلمان مړی جوړه شوی ده د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلي کي
دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري یو زمانه له ځان سره لري د سټایل د جوړښت د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک دا یو ډېر لوی بخ لري د ارکیټیکچر تاریخ د معمارۍ تاریخ په غر کې تاریخ او ډېره غټه برخه ده تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو انټر ډیسپلیناري بخش دی بین وروستۍ بخش دی معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو چې څه موږ پوهېږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه څه فکر کوو فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي نو موږ دا د ښځې خراب جایخې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي ډېرې رنګینې وي ښایسته وي نو دا هیڅ څه په خزو ته په یو پوره حقونه نو مله اوسې ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کا واغه تر ډېر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و مګر برعکس د کوم چې سړو ځای نو هغه ډېر زیات مهم نو د دې لارې هم من کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی رول لري فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې پولیسټي ډېر مهم دی
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی مانی ته ورزی یالته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه مانی په دې شکل ودانه شوی ده د دې مانی یو برخه دغه معماری ده بل برخه دغه معماری ده فکر نه کوي کس سر له وسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی د کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللې دي د پاتې به هم له لاسه ورکو
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم او له کتاب ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهی لري په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي مګر تاسو کوم افغانستان ته لاړ شئ د 5000 کال نو یو ډېر هیڅ چې یا د 3000 کال نه د 2000 کال نو تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت د 2000 کال تاریخ لري د کال تاریخ لري د دې خطبه نه یو وجدا و چې موږ باندې چې د اکثره له خټو جوړې شوی یا غټ ډېر زرو نه دي د جنگونو کې لمنځه لاړې لکه شي بار څه خپل کلمه کې په جره لابد کې لوی د تاریخي کلاګانې د برټش لایبرری څخه ګورم د جره لابد ډېر لوی تاریخي کلا ده زه په جره لابد کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو په دې باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واه فرض مثال غزنی همداسې کابل همداسې نور خارون همداسې یو بودا پاتې دی یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړواله کوم استوپی چې هغه ته د خارجي نه لري برعکس کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ په دلته ژوند دی په ډېر قوي شکل باندې نو د مړیګان ډېر زیات مهم دی او موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو خو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کار او ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼیو د ودانې د پر ډېر توجه وکړه مګر متاسفانه چې دا سیا معماری تاریخ چې موږ تمه لرل او توقع مو چې دا ورکه ولیکل شي
ل شغل زیرنا مننه دوی په خپل خبرو کې د کابل پل خشتي جمعه ته هم اشاره وکړه د دې تاریخي جمعه د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخاور
پل خشتي جمعه د کابل شهر په زړه کې ودان دی دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جمعه ګڼل کیږي د یو شمیر مورخینو په وینا دا جمعه د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو کله چې تیمورشاه چې ل 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه ل کندهار کابل ته ولېږدوله د پل خشتي جمعه ته پراخ کړ او ترمیم یې کړ د تر تیمور شاه وروسته د زوی زمان شاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګنبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د ده په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سوه او دا په کابل کې لومړۍ دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوی دی. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغېده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان مونځ کولای سي.
ازادي راډیوي مجله اوري. د ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
په اتلسمه پیړۍ کې د منې په یو ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. خو په همدغې ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو. په کوڅو کې به یې خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. واجبه دا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سر ته پیرهدار ولاړې او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم شهزاده یم. خو هیڅوک هم پرې باور نه کوي. ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې رارسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حقه وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټول یې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل. ناحقه بندیان یې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپوهنه پکې راغستې وي، ځکه هغه په الماس کې خپات کېږي او خاغیز هم لري. د کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپار.
Listen. د ژوندون په لویا لارا د وجود وینا قتل کړې مرب لویا لارا د وجود وینا قتل ستا د پارا کرن شتا هر وطن دلا باسا ستا د پارا هر وطن دلا باسا ژوند تا بودا ژوند سرده همکار دنا مکار هغه ژوند په مرګ حساب په دنیا شبه روزگار.